کې د اسرائیل سفیر ګیلاد اردن بیا د عربي هیوادونو مشران د حماس سختريزه ډلې په ملاتړ تورن کړي او نوموړي د امنیت شورا غونډې ته په وینا کې پر حماس ډلې تور ولګاوه چې د اسرائیل د لمنځه وړلو نیت لري. اردن زیاته کړه حماس یو ترهګری سازمان دی او په وینا یې د سولې لپاره د باور وړ لوری نه دی. حماس سختریزه ډلې د 13 اکتوبر میاشتې پر ومه نیټه پر اسرائیل په برید سره 1200 کسان ووژل او د ښځو او ماشومانو په ګډون یې 240 کسان له ځان سره غزې ته برمته کړل. اسرائیل په ځواب کې پر غزې تړانګې هوایي او ځمکني بریدونه پیل کړل چې د غزې د عام روغتیا وزارت چې د حماس تر کنټرول لاندې دا په وینا شاوخوا 15,000 کسان یې په نتیجه کې ووژل سول.
نیما نړی
خسره د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زه د مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم
پس و جاړم د مشمن سره په ساکنن او زمنور ته د ژوند خو زه په دمر خوشاله
د افغان خو زه د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. یو شمیر هغه مېرمنې چې په نندارتون کې خپل لاسي صنایع ننداري تګدي شکایت کوي وایي دا چې حاکم نظام دوی ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان کلیو ته په خام او موادو پسې لاړ شي، هم د دوی او هم د کلیوالو ښځو کار لزیان سره مخ دی.
کله چې مونږ په خپل ټوټه ولو ګورو، یعنی فزیکی حالت مونږ په خپل وینو ګورو، لاس ته ونه وڅیدا ټوټه مضبوطه نه ندر، ما ټول زحمت مستلې وي او هغه مشتری به تر ترات کی چې ولا داسې ده. یا مثلا په ورځ ورته منتظر یو، دو هفته درې هفته ورته منتظر چې ټوټه را رسیږي او مشتری چې ګوري ولا دا خو بل شاید واکس کړه ته خوده لو. خو خو چې مونږ په خپل اتلونه ولایت نو حالته به مار شي په خپل خوخونه موټر بمبارول درسلو.
طالبانو د حکومت لخوا د ښځو د کار پر وړاندې د خندونو پاکله حقوق پوهان سموي
دا واقعا د بشري حقوقو نقض ده. د یو انساني ټولنې چې هغه نیمه برخه تشکیلي هغه له کار نه لري کول، له اقتصاد نه لري کول، دا د یو هیواد په اقتصاد باندې هم ډیر منفي اغیز لرلی شي.
نن په همدې اړه خبرې کوم، ملتیا مو کړی. درنو دوستانو، یو شمیر سوداګری میرمنې وایي چې دوی به د جمهوریت پر وخت خپل کار کې د پرمختګ په مخه د بیلابیلو توکو نندارتونونه دایرول. لاسي صنایع د دوی په ګوتو وبدل شوي ظریف سنگر توکي زیورات په کور کې پخ شوي وطني خواړه غڅو چې دوی به د بازار موندنې او خرڅولو لپاره په نندارتون کې کیښودل. کله چې د 2020 کال د اګست په نیمایي کې طالبان د دوم ځل لپاره بیا واک ته ورسېدل، د سوداګرو ښځو کار هم د دوی په خبره په ټپه ودرېد. خو د دې میرمنو په وینا دا چې اکثرو ته د کورنۍ ټول لګښت ورلغاړې دی، اوس هم هلې ځلې کوي چې خپلو لاسي صنایعو ته بازار پیدا کړي، په نندارتون کې ننداري ته کیدي تر څو یو څه وګټي. اغلی نور اتال وایي دا چې د طالبان حکومت په نارینه و باندې نندارتون ته د تګ بندیز لګولی، له بلې خوا میرمنې هم بې دندې شوي دي، دومره پیسې نه لري چې کوم څه واخلي، د دوی کار له زیان سره مخ دی.
دلته اکثریت چې دا لاسي صنایع ده، افغاني لاسي صنایع ده، لکه چې ټول ښځې راغلي دي، نور صنایع نشته. لکه چې پخوا نندارتونو کې هغه راتلله، مثلا داخلي صنایع ټول به راتلله، څه آهن آلات و هر شی چې و. اوس دپاره ځکه چې دغه یوازې ښځې دي نو نارینه پکې نشته، ټول لاسي صنایع دي چې ښځې پکې کار کوي، لکه مثلا خانگی خواړه دي، لکه مثلا جولري چې افغانستان کې جوړېږي ښځې جوړوي، نور لکه
بالی لځانه راتوه. تا خپل په دې نندارتون کې کوم توکي نندارې ته وړاندې کړي؟
د دې کور ډیزاین دی، مونږ د لاسو د سیویټی کو نه مونږ را جوړو، کور ډیزاین کوو، لکه توشکه فردي دسترخوانونه او کور فرش ده، چې ټول وبدل سوي ټکی دي. نو موږ چې دا پردي او دا شان ټول یعنی د کور ډیزاین د موږ چې نن تاسو نو معمولا وړاندې کوو.
بله که څنګه تاسو خپل خبرو کې یادونه وکړه کړه ته واضح کې دغه ډیزاین لکومو شاینو جوړوي مواد لکومه کوي څوک همکاري سره کوي
کاری خو څوک نه کوي دغه ټکی چې دی په قندوز کې وبدل کیږي البته چې وو بیا وشکا دی کور ډیزاین مثلا ګلان چې دا خاص او لري یعنی خاص ټوټي دي چې وبدل کیږي تورونه لکه غدي پلان دي او پلان وبدل کیږي هغه موږ ګلان جوړو نور بیا توشه کې پښتي او پرده او دا شان چې د بیل ټوټي دي چې وشکا جوړو او دسترخوان او جای نماز او د سپاک او دا سينو شایان وشکا جوړيږي لکه پرده او دا ټول ډیزاین موږ په خپل کو.
بله تاسو د افغانستان له ولایت یا دونه وکړه چې هلته ورځي او خام مواد راوړي څوک د سره جی آی اجازه لري چې اوازې لاړې سي؟
نه زه په خپل ورپسې نه ځم موږ عکسونه غواړو چې عکس را لیږي کله کله داسې کېږي چې عکس راځي او شی موږ ته ښودل کېږي یعنې موبایل کې رنګ تغیرات راځي که
نه
او ټوټه مثلا کله مشکلات وي چې ټوټه مثلا زه وایم چې مضبوطه ټوټه وي ښه بدل شوی وي او داسې تخته وبدل شوی وي دلته چې راځي هغه لږ سسته وي یا مثلا رنګ تغیرات وي مشتري غرنګ په هکس کې خوخ کې چې دلته اصل ټوټه راځي رنګ لږ متفاوت وي معمولا ټلیفون هغه اصلي رنګ نه راکوي کنه لږ تفاوت پکې راځي بیا داسې کوو چې د صرافي له طریقې هغوی ته موږ پیسې لیږو موږ ته بیا د صرافي چارجز هم راځي او ټیکه چې بیا راځي دلته موټر هم کرایه اخلي راوړي ځکه چې اوس د سالنګ لار هم چې ده خرابه ده ډېر ناوخت هم راته رسیږي کرایه هم ډېریږي روان.
بله تاسو له مشکلاتو یادونه وکړه چې کله لرې لارې څخه اجناس راغواړي چې غواړي هغه بیا نوي کنه دې کار څومره تاوان سره مخ کړی؟
کله چې موږ په خپل ټوټه ولو ګورو یعنی فزیکی حالته موږ په خپل وینو ګورو لاس دی ونو چې دا ټوټه مضبوطه نه ده نو دلته مشتری چې راځي ما ټول زحمت وستلای وي او هغه مشتری به تر ترات کی چې ولا داسې ده یا مثلا دوه ورځې منتظر یو دوه هفتې درې هفتې ورته منتظر چې ټوټه را رسیږي او مشتری چې ګوري ولا دا خو بل شی ته عکس کړه ته خوده لو په خو چې موږ په خپل تلونه ولایت نو حالته به مار شي په خپل خوونه موټر بمبارول دا تللو.
بله
نو اوس چې دا اسې مشکلات ستدي بل خو یعنی ځینې چې د کور کناري نه لري کېدای شي ورسره لاړ شي ځینې نه لري دولتي وظیفه لري نو داسې مشکلات ستدي ما یو ورور کای دا چې هغه کار کوي نو هغه چیرته نه سم وړی ځکه چې اجازه ورته نه ورکوي ډېر کم مشتریان پیدا کېږي چې هغه بیا ومني موږ خبره ومني چې خیر دا دي مثلا په تلیفون کې رنګ متفاوت که رنګ لږ تغیرات پکې راغلی وي ډېری وخت منل کېږي خو که مثلا ټوټه تفاوت ولري مثلا هلته په عکس کې ښودل کېږي چې دا ټوټه مضبوطه ده ښه تخته وبدل شوې ده او دلته چې راځي هغه سسته وي سسته چې وي بیا پات ورکوي ځکه چې دا خو تار ده که نه د تا نه ټوټې وبدل کېږي د تا ټوټې چې وي چې بیا ښه وبدل شوې نه وي ښه تارونه استفاده نه یوسوي بیا پات ورکوي یعنی توشک ده توشک خو سړی پکېني جګېږي که نه که پشتی ده که توشک دا بیا زر هغه ورکوي پات ورکوي هغه مشتری چې دا زړه بیا توسي وشکه چې ولاهم ډېر مصرف مې پوه کړو ځکه تا خو د لاس وبدل شوي دي ماشینې ټوټې نه دي بیا قیمت هم تمامېږي نو هغه مشتری به وایي چې ولا ما خو دومره مصرف مې ور باندې وکړو دونه وخت هم پې ولګېدو کور مې خپل زړه تزین کړو او هغه چې د دوام راته ونه کړ
که راسو بېرته د نندارتون برخې ته دارت ووایه چې پخوا به تاسې نندارتون کې خپل لاسي صنایع نندارې ته ایښودل څومره عاید هم درلود څومره ګټه هم کوله او اوس څنګه یې څومره توپیر د نندارتونو په زیات کراغلای
په خوځو خو خلک د سوي ټول وازي فدار او پیسې په جوب کې وکړه خزم راتل ما یو شي چې خوخه دا غو بیا خسته کناري نه بم او شي چې خوخه دا غو بیا خسته وو سده د سوي څو پیسې نه لني مشکل ده دا مثلا دلته زرا او خزي رازي ګوري ولا کاش کې پیسې د لود د شمه خوښه ودا خسته لبمي وو د خزي لاس د ناري نه ته هغه دي
بند
ناري نه ته بند نو مجبور ده چې هغه په سی ورته ورکړي یو شی به اخلي که پیسې ورنه کړلې نه یې اخلي که پیسې ورکړي بیا څه رقم سوال ځواب وي ځکه چې اوس نارینه یو خو ماشونه یې کم سوي دي بل ډېری و بېکار سوي دي سل رقم سوال ځواب وي چې ولا ما خو پیسې مثلا کور اقتصادي حالات چندان ښه نه ده تاسو په خپل زړه مثلا زه یو لوکس شی اخلئ یعنی مشکلات ډېر د خلک د څه شی وایي دونه ګټي نه سبا چې خپل ژوند مخ ته وړي نه سي کولای چې مثلا یو ښایسته کالي واخلي یا خپل کور ډیزاین کړي یا مثلا ځینې شانی ما مخامخ دلتا سترانگ فروت یا شاید اسی مثلا دا دی میونه جور سوی دی نو دلتا یو جل که قیده ناس دا خلکو تا معلومات ورکوی سی دا دا غصی فایده لری دا سی مثلا خب خواره دی یعنی معلومات چی ورطا ورکوی خلکو ایچ او منگا غا دی خواره تا منگا پیسی نلرو دست شان کلا پیسی لرو چی وای خلو
دا چی ناری ناوست نر از این اندارتون تا نسی کولای چی رازی دی دی تاس پکار چون را تأثیر کر یعنی پخواب اوم یا تاخیستل مگر اوس اغا دوی نپری دی جازه نلری دی چون را تاس کار خراب کلی
اول خو خزی یوازه نپری دی شی راسی خلق داری گی نو ناری ناچی راسی اغا نهایت چود خیبه درازی شاتا و داری نی نیم ساعت که خدا نماجگم ورد سوک نسی کتلی
تاس خو خپلا خواری کوی مثلا خام مواد لولایات را طولوی بیا کنی پا کور که اغا جوره وی تو شاکی و دی کور دیزاین دا او بیا تاسو ویل چی نخر چی گی تاس راتون که پلان با چه وی چه کوی دی خپل کار دی بهبود لپاره
دغه حالات چې راست روز مثلا خرابیږي دا خلک کې بیخي د کار باندې زړه سور کړای نه لکه ما چې زحمت وای ستونه چې مالا ولدان ماشوا ډیر لوی نه ده او دلته به خلک راضی دیدن به کوي مشتریان برا پیدا کوو خو دلته چې مو کتل نو هیڅ خبره نه و دي حالات دی لپاره چې نارینه ناراضی او نارینه چې په خو مثلا موټر وای راو خپل خزي بم کنه ولا خپل ګرځیدو مثلا خزي بم وسه مثلا کرنه نه خپل خزي راو قدرت شته نه کینی کنه انتظار نه وباسي تر اوسه دوستانو ته زنګ وایي نارینه ته اجازه کا ورکړي موږ خپل سړیان ته وشي موږ راوړي الته کنه مو خامس نه پرې دي چې اواز موږ راسو دا دي نارینه نه پرې خودل وسه مشرین بشي کم کړي
شازیا یو بل میرمن هم ورته شکایت لري هغه وایي چې ګڼې اقتصادي ستونزې لري نندرتون ته په یو امید راځي خو څوک داسې څه نه اخلي چې دای په پیسو خپلو بچو ته ډوډۍ او د کور کرایه ورکړي
مشکلات اقتصادی خیلی زیاد است خانه کرایی ما ماهانه 7000 کرام
میتم اقتصادی ستونزې می ډیر زیات دي زه د میاشتې وزره کرایه ورکوم درې ماشومان لرم د کورنۍ لګښت سم لغړی دی د لاسي صنایع د خرڅولو لپاره نندارتون درغلم سهار تر بیکا دلته ناست یم د لاس افغاني سودا هم نشم خرڅوي په لومړی ورځ می درې ماشومان هم را وستلی وو په تنګ شول جړلې چې کور ته لاړم لور می ناروغه شو اوس هغه د خپل مور کور ته بیایم زه بیا دلته راځم خو به ګټې څه وکړم چاره نشته ناس ټوډي او تنکالي غوړي په خو می کار درلود ماش می وو اوس له هغه ځای منفکلم مجبور شوم چې دلته لاسي صنایع خرڅې کړم دا هم ستوک نه را ناخلي
حقوق پوهان وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا له کاري ساحې څخه په سیستماتیک ډول د میرمنو لرې کول د بشري حقونو خلاف کار دی په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد عبدالعظیم صافی له نورو خبرو سره
دا مسائل باید مخکې له دې نه چې نړیوال کینی سره او تفاهم وکړي په قطر کې دا مسائل باید حل شوی وای اما رازو دې ته چې بشري حقونه څنګه دي په افغانستان کې چې اسلامي هیواد او شریعت د اسلام دلته حاکم ده بشري حقونه په ټولو برخو کې په اسلام کې په نظر کې نیول شوی دي که هغه د میرمنو د کار برخه ده که هغه د میرمنو د تعلیم برخه ده او که د میرمنو په برخه کې نور حقونه دي ټول په نظر کې نیول شوی دي هغه میرمنو چې هغوی سرپرست نه لري هغوی ته که د کار زمینه نشته دا هم ورسره جفا ده او دا واقعا د بشري حقونو نقض ده او هغه میرمن چې هغوی سرپرست لري د هغوی د کار اجازه د دوی د کورنۍ او د مشرانو په لاس کې ده که هغه خاوند دي یا مثلا پلاری انساني حقوق لاره باید وایم چې د یو کشر د یو انساني کشر لکاره لري کول دا په اقتصاد باندې ډیر منفی اغیز لرلی شي فردي شکل باندې هم په اجتماعي شکل باندې منفی تاثیرات لري که یوه میرمن خپله دنده پرېږدي او خپل دندې نه لرې کیږي لومړی خو هغه خپل اقتصاد فردي شکل باندې د لاسه ورکوي دوهم دا چې په ټولیز شکل باندې دغه چرخه د اقتصاد دا نه ساتل کیږي او دا له منځه ځي د یوې انساني ټولنې چې هغه نیمه برخه تشکیلوي هغه له کار نه لرې کول له اقتصاد نه لرې کول دا د یو هیواد په اقتصاد باندې هم ډېر منفي اغیز لرلی شي
د ښځو د حقونو په برخه کې فعالان وایي چې د طالبانو دا کار چې نندارتون د نارینه و هغه هم د سوداګرو سړیو ورتګ بند کړی نه یوازې د یوې کورنۍ بلکې د یوې ټولنې اقتصاد ته لوی ضربه ده میرمن قمر نیازی سره مې په دې اقلیم مرکه کړې نوموړي په پیل کې د نندارتون پا پارزخت خبری کوي.
دقیقا د نندرتون د ارزښت په تناسب باندې باید وویل سي چې نندرتون اصول داسې ده چې څه شی چې ونه وینو نو خبر بسوسو دغه د ارزښت ده، او څه که د هغه په هکله معلومات پیدا نه کړو، وینه وینو خپل په دسترګو په کاته لیده ونه شي، نو څنګه به هغه شی خوښ کړو؟ او کله چې د شي د خوښېدلو نوبت راځي نو دلته بیا د هغه هماغه شي څو انواع او اقسام باید ووینو تر څو هغه څه چې موږ خوښوو هغه موږ ترلاسه کړو، او هغه څوک چې بازار ته عرضه کوي هغه مخ تر مخه د هغه په هکله ذهنیتونه جوړ وي، یعنی خلک د هغه په هکله معلومات ولري، یو څه انګېزه وي. دا خپله په خپل په ذات کې دغه نندارتون خپله یو انګېزه ده، د یو فعالیت، او بالخصوص د افغان میرمنو د لاسي صنایعو نندارتونونه ډېر مفید تمام شوي دي او ډېر مفید دي هم. او داسې نندارتونونو څخه د یو ډول عامه پوهاوی کار اخیستل کېږي، یعنی خلک د هغه په هکله یو څه معلومات ترلاسه کوي چې څه شی لري افغان میرمنې، کومې وړتیاوې لري، کومې استعدادونه لري، او د دوی استعدادونه او وړتیاوې څومره د قدر وړ دي، او څومره پرې کولای شو چې پانګه ورباندې واچول سي، یعنې پانګونه وشي پر هغه باندې. دا چې نارینه راځي، تجاران راځي، هغه ګوري او د هغه ارزښت د بازار سره مقایسه کوي، د بازار د نورو اجناسو سره پرتله کوي، دا خپله یو بازاریابي لپاره د حلال نفقه د لاسته راوړلو لپاره یو ذریعه ده، یو سبب ده، یو لاره هواروي.
بله، ډېره زیاته مننه. لکه چې طالبان د دوهم ځل لپاره بیا واک ته رسېدلي په افغانستان کې میرمنې له زده کړې او کار او هر څه نه منع سولې، خو بیا هم افغان میرمنې هلې ځلې کوي چې ځان ته د کار زمینه برابره کړي. یوه د کار زمینه برابرول دغه د نندارتونونو دایرول دي چې خپل لاسي صنایع هلته دوی نندارې ته ږدي. په نندارتون کې له راغلو میرمنو سره چې ما خبرې وکړې، د دوی شکایت دا و چې اوس په نارینهو باندې بندیز لګېدلی ده، نندارتون ته یې نه ور پرېږدي، نو ځکه د دوی هغه کومه خواري چې کړي کوم شیان جوړ کړي ښه نه خرڅېږي. غواړو د تاسې بحث په دې هکله ولرو چې دا په خپله د یوې ټولنې، د یوې کورنۍ اقتصاد ته څومره ضربه واردول دي؟
متاسفانه چې دا د افسوس ځای ده چې اوسنی نظام با وجود د دې چې د ښځو څخه د تعلیم حق اخیستی، د کار حق اخیستی ده، او اوس هم ښځې دومره ویښ دي او کولای شي چې په کور کې ناست دي او کاروبار ولري او د هغه کاروبار په ذریعه باندې حلاله نفقه ترلاسه کړي، چې دا کارونه زموږ بیبیان هم کړي دي. آیا هغوی مسلمانان نه وو؟ موږ مسلمانان یو، فقط چې موږ باید په کور کې کینو، وږي تږي، هیڅ کار ونه کړو، دا خو ونه شو. نو دا اصلا د دوی دغه انګیزه او دغه فکر چې دوی لري په دغه هکله دا ډېر د افسوس ځای ده، نه جبرانونکی فکر ده چې دوی دا اوس لري، او دغه خپل فکر او تحمیلی هم په خلکو باندې، چې زه په کلکو ټکو باندې غندمه دغه عمل د دوی. ځکه چې که نارینه، هغه نارینه چې تجاران دي او دغه کاروبارونه کوي، د اجناس د یو ملک څخه بل ملک ته انتقالات کوي، صادرات واردات کوي، هغه چې را نه شي ونه ویني، پرتله یې نه کړي د بازار د خوند سره، د بازار د اجناسو سره مقایسه یې نه کی، هغه څنګه پوښتنه چې دارانی شي، څنګه یې رانی شي؟ په پټو سترګو معاملې کیږي، په پټو سترګو خو معاملې نه کیږي، نه په پټو سترګو سودا کیږي، هیڅ امکان نه لري. دا د یو لنو متل دا وایي، د پټو سترګو معاملې وایي نه معاملې. نو نارینه باید راشي په هغه نندارتونونو کې شرکت وکړي، اجناس وګوري، د اجناس قیمت وګوري، د هغه مصارف وګوري، د هغه سنجش وکړي، د هغه ګټه ورمندې واچي، تر څو چې تجاران نارینه ته هم یو بازاریابي وسی، هغوی خپل اقتصاد تقویه کولو ته، خپل د کاروبار د تقویه کولو لپاره اقدام وکړي، لاس په کار شي، خپل د وطن صنایع صادرات وکړي نورو ملکو ته، او هم زمين کې خوندو ته برته یو ډول فرصت مهیا شي، کوم چې هغوی د مشکلات لري، اوس فعلاً په کور کې دي، کار نشي کولای، هغوی اوس فعلاً شل رقم مشکلاتو سره، اقتصادي مشکلاتو سره مخ دي، نو د هغوی لپاره هم یو ښه فرصت به وي د کار لپاره. او دا لازم او مظلوم ده نارینه او خزینه اوګه په اوګه یو کار کوي، اقدام کوي، بلاخره لسته راوړنه راځي. نو دلته دا د افسوس ځای ده چې اوسنی نظام با وجود د دې چې فرصتونه یې ترې اخیستي دي، د لږ فرصت څخه چې دوی غواړي استفاده وکړي، دا محدودیتونه هم لګوي ورباندې، او دا هم پابندیانې لګوي، او دا هم پې بندي دروي. دا بالکل د انسانیت او د بشریت د بقا مخنیوی ده، ځکه چې هیڅ امکان نه لري چې یوه ښځه په تنها ځان باندې کاروبار وکړي او هیڅ امکان نه لري چې یو نارینه کامیاب وسی چې دغه شاته دی خو ځلاس نه نو دی باید د هر کورنۍ د اقتصاد وده لپاره کورنۍ اقتصاد وده وکي ټولنه اقتصاد وده کوي ورسره د ټولنې سره د منطقې په سطح پرمختګ منسترازي د منطقې په سطح په نړیواله کچه پرمختګ منسترازي هم دغه د ټول پرمختګونو مخنیوي د مغه ابتدا یا د مغه د اساس د نقطې څخه کیږي چې دا اوسنی نظام دغه مخنیوي دغه نقطې څخه یا د اساس څخه کړی ده او کوي چې دا ډیر غلط کار دی.
بله نندرتون ته راغلی میرمن وایي چې دوی حجاب مراد کړی لکه څنګه چې دوی ته ویل سیو په مغه ډول باندې دوی نندرتون ته راغلی دي مګر بیا هم دا چې نارینه نسی راتلای دوی ته د کار زمينه کمه مسایده ده د خځې ګیله لري وای په کورنۍ کې د کور کرایه ور لغړی ده د بچو ډوډۍ ور لغړی ده خپل ناس ډوډۍ ور نغواړي تن کالای ور نغواړي او دوی نه پریدي دوی مخه نیسی په دې ډول چې نندرتون دوی دایر کا مصرف وکي هغه وسایل ټول راوړي بیا دغه رقم بندی پی لگیگی تا سو چه فکر کوئی آکم نظام پی دی پویگی نه او کاسی خلق زوروی
ده خو پا کل که اسی زورونه ده که زورونه نه آکم نظام پی دی بندی پویگی چه افغانستان که تلور لسی زرائی سا جگره روانه ده او داسی کورنه و داسی فامیلان مونگ لرو چه هقوی نارینه نلری ده اغا کورنه نفقه راورون که یه وخزه ده پی دی بندی حاکم نظام خسر خلاص ده که ما مر کرای که تا مر کرای که جمهوریت مر کرای که امارات مر کرای که مجاهدین مر کرای که شوروی مر کرای خو ایمان نارینه مر کرای دراته اوس زن نارینه په کور کې نه لرمه نو زه څه وکم ز اسمان ته خلوازه ونی سب تیره تراکه مهرباني وکړه دغه نړیوال کومکونو څخه تاسو اقدام کړی ده داسې څه دي کړی ده دا ایتا په لاس کې نه ده داته د قدرت نه لري ته پیغمبر نه تاسو د امکانات خدای نه ده کړی چې داسې وکړي او نه ته دومره لري چې نه لري نو پرې ده چې خزکار وکړي زحمت په واسي د زورونه بند کړي په لاس د خدای هغه پرې دی چې هغه د کور نفقه ورده هغه ماشومان ته ډوډۍ باید ورکړي هو د دې چې ته هغه شرایط ورته وزکه لکه ورته وایي چې حجاب مراد که هغه باید حجاب مراد کړي او مراد کړی هم ده خو ته هیڅ امکانات مخبل نه لري هیڅ فرصت مخبل نه سي ورته مهیا کولای چې هغه خپل کوشش کوي هغه ته هم ته پابندي لګي قیدات ورته وزکه ته خاص زورونه ده د بشر د حقونو پرې د چې د اسلام له نظره هم سپکاوی ده بالکل نړیواله سطح بدنامي ته سره هم مخسولي ټول نړۍ کې وزده افغانستان لمړي هغه هیواد چې د ښځو حقوق ته پاملرنه نه کوي او د ښځو حقوق کې تر پخول اندې کړی ده
بله میرمن یزې په اخر کې کدار ته وایي چې په افغانستان کې اکثره میرمنې په ډیر بد وضعیت کې شپې ورځې سبا کوي دوی ته به څه ډاډ ولري چې حداقل هغه کوم کار چې کوي هغه ورته قوت سي
تاسو هیڅ وخت یوازې نه یاستئ او تاسو باید هیر نه کړئ چې خدای ستا الهي نظام ستا الله پاک ټول ویني په دې شکر د موږ ټول مسلمانانو باور او یقین لرو هیڅ شپه شپه نه پاتې کیږي بل اخر سحر کیږي او همیشه وای زمستان می گذره تریسیایی به زغال میمانت دا جمعه به هم تیرسی دا خواری شپی و روزی به هم تیرسی برتا به پسرلی سی برتا به اوڑی سی برتا به منگا و تاسی لاسو بخی خلاسی خپل کار با وکو خپل جوند و زندگی به سر جور کو خپل تعلیم با وکو فقط ناهیلی ما پاتی که گی ناومیدی کو فردا ناومیدی که گی ما ناهیلی که گی ما او هیچ وقت آرام مکنی دا خوزشت پالت که اوسی ری کچنی کچنی خوزشتونه دا لوی لوی ستر ستر حرکتونو سبب گرزی دا هیچ وقت فکر ما کوي د ځان سره چې تاسو نو اوس خدای راويسته د بس قرار ورته کینو نه پکې نه ستلو باندې نه کیږي خور می خوځشت کوا حرکت دې په وسره د قدرت نه ته خوځشت وکړه زه خوځشت کوم بل خوځشت کی بل خوځشت کی دغه خوځشتونه بل اخر یو حرکت منستره وړي او بل اخر به سحر شي او بل اخر به برته مونږ خپل حق او حقوق تر لاسه کوو نو باید نه امید نه شو
ډیر زیاته مننه تاسو باندې سلامات اوسئ
ام چې دم قربان مسم شه وخت نه
قدر من دوستانو په دې لاره چې د افغان میرمنو ټولستون ځحال شي نیمه نړۍ خبرونه پای ته رسبو که تاسو غواړئ چې خپل نظر له موږ سره شریک کړئ نو د واتس اپ په دې شمیره له موږ سره اړیکه ونیسئ د واتس اپ شمیره ده 00422143 شپږ سوه یو دا به د دې اونۍ خبرونه تر بیا ښه چاري اساسی او بشری حقوق درن دوستانو سلامونه میومنی د اساسي او بشري حقوقو یوې بلې خبرونې ته خراغلی. په سیاسي بحثونو کې یو د بل شخصیت ته درناوی څومره اړین دی، او که چیرې په بحثونو کې یو بل ته درناوی ونه شي او د اشخاصو دغه حق تر پښو لاندې شي، کومې بدې پایلې لري؟ نن په همدې اکله خبرې کوو. له موږ سره میلمه دی د حقوقي چارو څیړونکی سبحان الله مصبا. مصبا صاحب، ستړي مشي، په خیر راغلی. په پیل کې درته وایه چې په باس کې د ملي مسایلو په ځای د شخصي مسایلو مطرح کول او یو بل ته درناوی نه کول کومې بدې پایلې لري؟
تاسو اوریدونکو ته سلام اندمې کوي. ګوري، د هر بحث ځانته یو هدف لري. اساس د دې بحثونو هغه د ازادي د بیان د حق نه استفاده ده. بیان ازادي کې تعریف داده چې هر څوک کولی شي د خپل د زړه خبره یا اظهار د نظر په ویلو باندې، په نوشته او تصویري یا هر ممکنه لارې نه اظهار کړي. خو دا په دې معنی نه ده چې د خلکو ته ضرر ورسوي. موږ په افغانستان کې یو ستونزه په حقوقي لحاظ دا لرو چې د بیان د ازادي د محدودیت لپاره چې ډېر زیات قوانین نه لرو. یو سلسله اصول شته دي چې په هغه کې عمده اصل د انسان یو کرامت ده او حیثیت ده. دا د جزا په کود کې جزایی موارد لري چې انسان مثلا شخصي حریم ته د مداخله په ترڅ کې جزایی موارد لري. اساسي قانون کې هم بحث د کرامت او د حیثیت د انسان مطرح شوی ده، او په خپل اخلاق هم دغه بحثونو کې باید د موارد مراعات شي. په خوشنۍ سره چې د خلکو د دې لپاره چې خلک پوهه نه لري له قوانینو او د دې تر څنګه عقدایي برخورد کوي، تبعیض ده د خلکو تر منځ، او د قدرت په سر د ویش لپاره او د قدرت ته د رسیدو لپاره، د دې لپاره چې قدرت ته ورسېږي له هیڅ لارې نه درېغ نه کوي. نو په همدې اساس باندې له دغه بیان د ازادۍ د حق نه ناوړه استفاده کیږي. معمولا د حد کې حرمت رامنځته کیږي، بې احترامي رامنځته کیږي، پرته له دې چې اشخاصو ته په نظر کې ونیول شي. دا موارد د حیثیتي موارد دومره حده پورې جدي دي چې که چېرته حتی یو څوک چې نیول کیږي په یو جرم باندې متهم کیږي، تر څو چې د محکمې حکم نه وي، د هغه تصویر حق څوک نه لري چې تصویر یې نشر کړي ورته. بل مسله دا ده چې هر څه چې کیږي که د یو چا شخصي حریم ته یا حتی نوم یې مثلا نشر کیږي، هغه باید د محکمې په حکم کې اوسي. نو دا چې اشخاص په بحثونو کې راځي او په مستقیمه توګه په یو چا باندې تور لګوي، هغه هم په داسې یو بېرته پاتې ټولنې او سنتي ټولنې کې لکه افغانستان چې په یو عادي هغه بحث باندې د هغه سړي حیثیت سوال لاندې راځي، بې اعتباره کیږي په ټولنې کې، یو منفور شخصیت ته جوړیږي. دا یعنی هم له حقوقي لحاظ نه ستونزې لري، منع دي، او داسې کسان باید تر تعقیب لاندې راشي، او هم د اخلاقي لحاظ نه دا یو غلط کار ده. او په خوشنۍ سره چې دا په یو فرهنګ تبدیل شوی ده، د دې د مخې نیولو لپاره کوم اقدامات نه دي شوي، دغسې ستونزې راولاړوي.
بله، کله په ډېره یو ملي موضوع باندې بحث روان وي، دفتن یو شخصي مسله مطرح کیږي، دغه موضوع هغه اوریدونکي په عامه خبره څومره سردرګمه کوي؟
ډېره مهمه مسله ده. ګوري، اول خو یو څوک چې یو خبره کوي، هغه حتمی مخاطبین لري، او دغه خبره که ښه وي که خرابه وي، د خپل تاثیر اچوي. که خبره مثبته وي، اذهان د عامه مثبته خواته ځي، او که منفي منفي. نو دلته اول خو لازمه ده یو څوک چې په یو موضوع کې معلومات نه لري، خصوصا په یو اختصاصي مواردو کې، نو لازمه نه ده بیا هم چې هغه موارد چې هغه کې ملي منافع نغښتي اوسي او حساسیت برانګیزه اوسي، ستونزې راولاړي، ډېر له احتیاط نه باید کار واخیستل شي. ځکه د همدغو په اصطلاح د ځینو سیاسي مبصرینو یا کارپوهانو نظریات دي چې عام وګړي ترې الهام اخلي او هغوی د خپل ورځني ژوند کې ترې استفاده کوي. نو که یو څوک ناوړه معلومات، مغرضه او جانبدارانه معلومات خپروي، دې شي ته باید متوجه اوسي چې دغه مسؤلیت لري. ځکه په سلهاوو زرو ممکن ځینې رسنۍ اوریدونکي او لیدونکي ولري، او دغومره کسان چې دغه برنامې ویني، نو طبعا د دې ټولو په اذهانو باندې تاثیر کوي. او یو علت چې په افغانستان کې د تفرقي مسله ډېره جدي شوله، یو علت همدغه سیاسي مبصرین دي چې د قدرت کې د پاتې کېدو لپاره تر ټولو عمده وسیله همدغه بله چې سمتي او مذهبي توپیر پر بنسټ ځان ته وس وسله جوړه کی او د دې وسلې په واسطه باندې دوی په قدرت پاتې شي. خو په مقابل کې اقوام ترمنځ اختلافات رامنځته کړي دي او دا عمیق شوي په خوښنې سره باید ووایو. دا همدغه رقم سره دا لړۍ اوس هم روانه ده له دې استفاده کیږي.
بله مصباح صاحب، تاسو مخکې ډېرې ښې خبرې ته اشاره وکړه. هغه دا و چې مونږ ډېر شمېر داسې اورېدونکي لرو چې کله د میډیا له لارې دوی هر څه اوري نو هماغه مني. هر سیاسي کس چې راځي دلته په سیاست کې خبرې کوي، په ملي موضوعاتو باندې بحث کوي، نو دوی غوږ ورته نیسي، دوی فکر کوي چې هماغه سمه ده. کله که په داسې بحثونو کې بحث غلطې خواته ځي چې هغه هېڅ حقیقت نه لري، یا هم بیرته خپلې موضوع ته راځو، د یو شخص سپکاوی کیږي، آیا دا خبر دا موضوع بیرته ترمیمولی سي، بیرته جبران کولی سي؟
نه، دا نه جبرانیږي، ځکه خبرې چې اورې له خولې ووتلې هغه نو بیا بیرته د هغه جبران به ډېر زیات ستونزمن وي. خو یو خبر ده چې مونږ دغه فرهنګ د مخنیوي فرهنګ تر اوسه پورې هم په خواشنۍ سره وایي چې نشته ده. یعنې دلته لارې شته چې موارد کنټرول شي. یو خو هغه چې د خلکو شخصي حریم باندې تجاوز کېږي د همدغسې خبرو پر بنسټ باندې، هغه حق لري چې اقامت دعوا وکړي، بیا مشخص شخص بلکه مثلا محکمې ته د عادي د حیثیت تر عنوان لاندې وړاندې شي، ځکه معنوي ارزښت شونه تر پښو لاندې شوي دي. د دې تر څنګ خپله رسنۍ باید د کوالټي کنټرول یا د کیفیت کنټرول په هکله ارزونه وکړي، او هغه کسان چې هغه سویه یې ټیټه ده یا هم ډېر مغرضانه بحثونه کوي هغوی باید کنټرول شي. او له بلې خوا نه عامو وګړو ته هم یو شی لازمه ده چې خصوصا که تخنیکي موارد وي، مثلا حقوقي بحث وي یا دیتا، ورته لازمه نه ده چې یوازې هغه څه چې یو څوک وایي په هغه باور وکړي، بلکې منبع ته باید هم مراجعه وکړي او یو څه د خپل فکر نه کار واخلي. په خوشنۍ سره چې دغه ستونزه شته ده که یو سیاسي د یو قوم مشر راجګیږي، یو بحث کوي، د هغه کوم پیروان چې دي، پرته له دې چې لږ څه اول فکر وکړي چې آیا دغه منافع ملي منافع په دې کې دي او یا هم منبع ته مراجعه وکړي. نن سبا خو ډېر څه په ګوګل کې حلیږي چې یوازې انټرنیټ او ګوګل ته مراجعه وکړي، د ډېرو خبرو سوالونه پیدا کوي. نو پرته له دې چې دغسې تحلیل کوي، په همدغه مواردو همدغه اوري، په همدې باور کوي، او دا مونږ ته یعنې ډېره غټه ستونزې راولاړې کړې وي اوس هم دي. او دا یعنې دا ستونزې په دې حد کې شوي دي چې حتی په انفرادي توګه ستونزې رامنځته کړي، مګر یو تحلیل باید وسي، حداقل فرصت باید کم ورکړل شي ورته دسې کسانو ته، که نور څه محدودیت په بل رقم نه شي راوستلی، په اسانه دې نه راغوړي ودې ګرځي نورو تکړه کسانو پسې. یو غږ زه په هغو افغانانو کومه شي یو څه پوهه لري او هغوی نه راځي رسنیو ته، هغوی مسؤلیت لري د دې وطنوالو په مقابل کې. دوی باید راشي په رسنیو کې تخصصي او بېطرفه او په ملي منافعو استواره بحثونه وکړي. یو خو د دغو دوکاندارانو، سیاسي دوکاندارانو فرصت ورته ورکم شي، او له بل خوا نه عامان اذهان په داسې رقم سره تنویر شي چې هغه په اتومات توګه دغه فرهنګ د ملي منافعو را تقویه شي او خلک یو څه زده کړي او په ژوند کې تغییر راشي، خصوصا د بې اتفاقۍ مخه ونیول شي.
مصباح صاحب، تاسو ویل چې یو شمېر کسان چې پوهه لري او هغه دوی د دې وړتیا لري چې هغه راشي په سیاسي بحث کې ګډون وکړي او اوریدونکو ته یو څه وړاندې کړي، خو دوی بدبختانه ډاډه کوي خبرو نه څه فکر کوي، ولې دوی نه غواړي راشي؟ سره له دې چې دوی پوهه لري او په دې پوهېږي چې موږ یو څه نورو هیوادوالو ته انتقالولی سو، دا ولې ځان سره خپله ساتي؟
ګورې دغه وګړي د دې وطن او د وطنوالو د هیوادوالو په مقابل کې یو سلسله مسؤلیتونه لري. صحیح ده چې هغه مسؤلیتونه به نوشته شوي نه وي په قانون کې، به نه وي راغلي، مګر په عمومي کچه باندې دا هغه موارد دي چې خصوصا یو چا چې یو څو کلمې زده وي په یو بخش کې تخصص لري دا مسؤلیت لري. هغه هم په داسې یو هیواد کې چې د 45 کلونو را په دې خوا ناخوالې او جنګونه او کړکیچونه په هر سطحه کې ستونزې رامنځته کړي، د دوی ډډه کول، یعنې زه خو په یقین دا وایم چې د دوی غاړه به په هغې دنیا هم بنده وي، د خدای پاک په نسبه هم دوی مسؤوله اوسي او په دې دنیا کې د خلکو په مقابل کې مسؤوله دي. دوی داسې فکر کوي چې ګویا که موږ نه را وړاندې کوو، یا ډارېږي، نه غواړي چې مثلا د خپل چهرې را وباسي رسنیو ته، چې دا یو سمه خبره نه ده، هېڅ د ډار موضوع نه ده، بېطرفه بحث وکړه، هېڅکله له تا سره ستونزې رامنځته کېږي. پرته له هغې دوی مسؤول دي د وطن او د وطنوالو په ارتباط باندې دوی دی راوزی پر رسنیو کې په فیسبوکونو کې د خپل لیکنی وکی په لایو دراشي ټیک ټاک نور دې ته ورته موږ ټیک ټاک په دسیو غلط مسیر باندې اکثرا موږ د ځوانان روان دي چې هغه واقعا موږ د فرهنګ او د ارزښتونو سره ټکر کې دي نو داسې کسان راوزی چې د خلکو اذهان تغییر وکی او مختبل شي دوی مسؤل دي په هر حالت کې که دوی وایي چې دوی په کورو کې پاتې کیږي اول خو دوی د علم نه هیڅ برکت او علم هغه د بل چاته انتقال شي د دې خیر نه دوی محروم دي او بل خوانه ټولنه له هر خوانه ډیر غټ او ناخوال سره مخامخ ده او یو عمده دلیل همدغه ده چې اذهان تنویر شي او پوهه زیاته شي کله چې پوهه زیات شي فرهنګ لوړ کیږي موږ ډیر ستونزې به په مخ په پنسټ باندې حلوو نو متخصصین پوهان ماستران لسانسان ډاکتران چې شتون لري او دوی نه غواړي چې بیرته په رسنیو کې ونډه واخلي دوی مسؤول دي او هیله مو دا ترې نه چې په هر حالت کې دوی د خپل واقعي عنوان باندې استفاده وکړي تر څو خلک ترې مستفید شي.
بله مسباسه به تاسو خبرونه مو دا نتیجه واخیستل کوم کسان چې پوه لري او د خبرو وایتیا لري کله چې نه غږیږي نو دوی په لوی لاس میدان هغو کسو ته پرېږدي چې هغه دوی نه پوهیږي یا هم په ټولنه کې داسې یو خبرې خپروي چې هغه هر وګړي ته د اندېښنې وړ ګرځي. ډېره مننه. اوس راځو دې ته چې په تېره بیا په تېرو وختونو کې کله بس په ټلویزیون کې بسونه کېدل یا راډیوي بسونه حتی خبر به تر دې حده پورې رسېدله چې د کوم کسان به چې راغوښتل سوي و په یو ملي موضوع به یې بحث کو دوی به سره وهل یو بل په یو بل باندې به یې وار کوه څه یې اورېدونکو ته انتقالول څه یې لیدونکو ته انتقالول آیا په دې سره چې ته یو بحث ته ځې بیا پورته کېږي وار کوې دا یو شجاعت ده او که ته خلکو ته وحشت خپرې
دا خو د ټیټ فرهنګ کې ګرچې دا مسله یوازې افغانستان کې نه ده په ځینو نورو هېوادونو کې هم دا مسله تکرار شوي دي ولې هر چېرته چې شوي دي دا غلطه خبر ده وار خشونت او داسې تهدید کول اول خو په خپله د هغه سړي هغه شخصي هغه تربیه او اخلاق او کاملا تر سوال لاندې راځي خو په خواشنۍ سره چې په بنګه د داسې د شهیدان ولو غوري وار له جرمي لحاظه جرم ده کنه تجاوز کې هغه په دسي مشهود جرم چې په ټول خلک کې پښوندې بنويني نو د دسي خلکو په هغه اختصاصي ځنه قضيه وي چې موږ شهیدان ولو چې په تلویزیون کې پښوندې باندې یو راجیک شو په لوارو کې د دغه کسانو په مقابل کې لوی څارنوالي په هغه وخت کې مسؤل اوله پولیس مسؤل ولا چې دی په هر حالت کې تر عدلي تعقیب باندې راوسی ول مګر دا خبر نه ولا یعنی دا یو ډېر غلط فرهنګ ده بحث چې شو انسان تخلیه پاک منطق ورکړی ده او فقط د هغه شي ته شي تابع ده هغه استدلال ده او دلیل ده او قانون ده او حقوق دي پرته له هغې نه نو وار خو مناسبه لار نه ده نو او معمولا هغه کسانو د وار نه استفاده کړې چې هغوی بېرته نفوظ درلوده د چا په زور نه رسېده که نه جنګ سالاره و یا به قدرت سالاره و یا به مثلا د یو حزب و ډلې ټپلې پورې اړه درلودله دا یو غلط فرهنګ ده سره له دې چې اخلاقي ستونزې لري په حقوقي لحاظ باندې
بالمس با صاحب که څه تاسو په خپل خبرو کې اشاره وکړه خو بیا هم که په واضح ټکو کې اوریدونکو ته دا وایي چې کله یو څوک دی یو سیاسي بحث کې کینی یو ملي موضوع ته مطرح کیږي کوم ټکی ډیر زیات مهم دی چې په پام کې ونیسی
وره دا ډېر مهمه مسله ده منګه تاسو ملي مواردو کې خوشنۍ سره چې هغه باید منګه لپاره باید سری کرخي وسی نه یوازې دا چې رسنۍ باید په هغه کې جدي هغه وکړي اول خو باید کاش چې دا ملي منافع په قوانینو کې تعریف شوی ول او مشخص شوی ول خو دا بلک څه ستونزمن کار وسی اما اول خو اشخاص ته لازم ده یعنی منګه په دې مواردو کې ستونزې لرو چې هغه مهمه ارزښونه دي په دې کې ځینې خلک د سید نظریات ورکې مخالفتونه کوي او دي او ما وو ګټو پورې مربوطه نو اول خو دوی لپاره غلطه مفکوره ده او بل دا باید یو اصل په توګه اوریدونکو ته یعنی یو اوریدونکو کې په یو رسنیو کې یو بحث ویني چې هغه په ملي منافعو سره په ټکر کې هیڅ لازم نه ده چې تعقیبی کې باید وای نه وري لازم نه ده چې وخت د خپل ځای کې ځکه ذهنیت منفي خواته بیایي یعنی تحلیل لازم ده کوالیټی چک باید وشي صحیح ده چې بیان ازادي ده هر څوک حق لري خو لازم نه ده چې یو څوک چې ښه پیږي چې په متواتره توګه په ملي منافعو سره په ټکر کې بحث کوي دې لپاره چې مشهور شي مسیر ته چې ټولنه په دغه مواردو باندې ورخوازوي هغه ډیر مهمه ده چې په اوږد مهال کې لکه مونږ چې ولیدل جمهوریت نسکوریدل له یو اړخه دلیل همدغه چنده سینه اهل سیاسيونو په متواتره توګه بحثونه وکړل نظام ضعیفه که ضعیفه که بل اخره کوم مرحله ته ورسیده نو لازم نه چې په دې مسایلو کې خپل اشخاص ډډه وکړي ځکه موږ په یو افغانستان باندې راټولیدې شو په اتفاق او اتحاد سره بل خوانه مثلا حاکمه ډله که چې خو موږ په وطن کې د یو مشروعیت له بحران سره مخامخ یو د قانون په واسطه باندې مخاوني ولشي او بیا بیرته اوریدونکي تر څو د فرهنګ په خپل راټیټ شي ملي منافع په ضد باندې شي کوم موارد پکې راځي فرصت ورکړل شي خو خلکو ته او راشي په دې مسایلو باندې بحث وکړي او تر ټولو مهمه مسله دا ده چې لکه تاسو چې دغسې برنامو باندې دا بحثونه وکړل رسنۍ په دغه مواردو باندې بحث وکړي چې متوجه شي دې مسایلو ته ټول هم عام وګړي هم سیاسیون ځکه چې دا په اوږد مهال کې ډېر زیاتې ستونزې راولاړې دي موږ تاسو وطن ته او یو علت د دغومره بحرانونو چې په سیاسي او اقتصادي او بحران کې مخامخ یو همدغه د بیان له ازادۍ نه ناوړه استفاده ده چې موږ دغه حالت ته رسولي یو
بله مس باسه په اخره پوښتنه باندې سم مطرح کوم چې یو خدا بس و چې سیاسون راځي تبصره کوي هغه کومه تبصره چې حقیقت ده واقعیت البته یو شمېر سیاسون ټول نه خيو کوم چې حقیقت یې هغه اوریدونکو ته نه وړاندې کوي هر څوک خپل اهداف مخکې بیا د خپل ګټې لپاره خبره کوي په دې خمو خبرې وکړي بل موضوع وسنۍ نظام دی چې په افغانستان کې اصلا اجازه چاته نه ورکوي چې دوی راشي هغه حقیقت بس وکي سیاسي بس وکي ملي بس وکي د دې زیانم په اخر کې راته روښانه کوي
شته نظام خو ډېر ستونزې لري دوی که هر څه راوسی دي مسکنه دي یا هم خلکو ته ممکن د دې لپاره د قبول وړ وسی چې په خو به مثلا تر نیتی لحاظ باندې ډېر زیات امنیت خراب او چې هغه عامل ډېر هم دوی ولري مهمه مسله دا ده چې شته نظام اساسي قانون نه لري چې په هغه کې تضمینونه رامنځته شي او دا ټول موارد هغه شي په نظر کې ونیول شي خو همدا ستونزې کبیرت مشخصه په دې شي بحث وکړي بیان د ازادي د حق له محدودیت یا په ځینو مواردو کې د محرومیت د بیان اطلاعاتو ته یا معلوماتو ته د لاسرسي د حق نه د محرومیت موضوع ده چې شته نظام واقعا هغه څوک چې په افغانستان کې دی په هغه رقم سره چې بیا څوک واقعا د یو نیوکه تر عنوان لاندې بحث وکړي فکر کوم ډېر محدوده کسان دي هغه واقعا با جرأت کسان دي چې په دې مسایلو بحث کوي نور اکثره خلک ډډه کوي له دې مواردو نه شته نظام تر چې تضمینونه رامنځتنی کی چې تضمین په دې معنی چې د یو سیستم پر بنسټ باندې هر شی باندې چې د نهادونو پر بنسټ د اشخاصو پر بنسټ نه وسی هدف مل تضمینونو نه ده نهادونو نه مې د تریګونو د قواو مسله ده چې هغه تبند قانون په واسطه رامنځته کیږي تر څو چې هغه نشي نو دغه شفاهي ضمانتونه هم زاین نشي ځکه یو مشر کراجیږي یو حبوم چې کراجیږي دغه په صد خبره کې یعنی د یو شخص خبره دلته قانون حیثیت لري په داسې حال کې چې دا ټول باید یو اساسي قانون شي او د قانون پر بنسټ باندې خپل کار مختبوزي نو دوی ډیر زیات ضرر په ټولو اړخونو کې افغانستان ته ورسوه هغه کم لاسته راوړنې چې موږ په داشلو کلونو کې خصوصا د بیان د ازادۍ په ډګر کې درلودلې هغه ډېرې سختې متضرره کړلې واقعا خلک ډارېږي او ځکه د خلکو عقدې چې د بیان د ازادۍ د حق نه په استفادې باندې خلاصي نه شي بحث ونه کړي دا عقدې بالاخره د نظام د اضمحلال عامل کېدای شي بیان ازادۍ ته باید دوی په هر حالت کې فرصت ورکړي خو هغه رقم سره چې اوس روان دي دا صحیح نه ده دلته باید په ټوله کې لاره د حل انده ده چې دوی اساسي قانون جوړ کړي په معیارونو برابر او فرصت ټول ته برابر کړي ځکه بیا بقا د نظام بیا د خلکو د پرمختګ او د دې شیانو امکانات شته ده
ډېر زیاته مننه مس باسه تاسو باندې سلامات اوسئ
له تاسو نه مننه سلامات
قدرمن دوستانو دا ودی اساسي او بشري حقوقو خبرونه په دې خبرونه کې په سیاسي باسنو کې یو د بل شخصیت ته د درنوي پاک خبرې وشوي لمن سره ملما او د حقوقي چارو چرونکو سبحان الله مصبا تربیه پرځ کې چې اس الله مال او ملګری هي چاري ولري